د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه د تل په شان په خبرونو پیلو. پیښو ته د رسېدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو وریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یوه ویډیو پیغام کې وویل په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 18 تنه مړه، 55 تنه ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خپره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي و ستنه شوي. په راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپل خواخه افغانستان ته د کډوالو پر راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وایي چې سږکال په افغانستان کې له څه باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. دبليو ایف پی نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نادولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک ومومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دا اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. د پتاسیال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د نړیوالو مرستې دوی ته تر ډیره نه رسیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په سودان کې د درمیشتنی کړکیچ لکبله وبخي د درمیشتنی کړکیچ لپاره تر اوسه لک تر لګه 415 ماشومان وشل شوی او له 2000 زیات نور ټپیان دي. د یونیسف مرستیال اجرایی رئیس تد چایبان نن وویل په تیرو سلو ورځو کې پر ماشومانو د سودان د کړکیچ اغیز د هیرېدو نه دی. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه یې د 2500 ماشومانو د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي، خو د بیان له مخې اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د سودان د جګړې په نتیجه کې له 3.5 لکو ډېر خلک له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د غلې د صادراتو تړون بیا تمدید کړي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د تړون د تور سمندرګي له لارې نور نړۍ ته د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته اجازه ورکوي. ګوتریش چې په روم کې د خوړو د صادراتو د سیستم په ډیر ورځني سرمشریزه کې خبرې کولې وویل د دې موافقې د لغوه کېدو معنا دا ده چې د لوړو بایو تاوان به تر ټولو زیانګالي خلک پرې کوي. سرمنچی زیاته کړه د غنمو او جوارو بای لاله اوسه په لوړېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې روسیې په دانیوب سیند کې د غلې د صادراتو پر یوه مهمه لاره برید وکړ. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه نور جزئیات درکو او په یو مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو.
غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي.
ملګری ملتونه وایي اوس مهال په هرو 5 افغانانو کې 2 تنه د خوړو له سختې نامنې سره مخامخ دي. نن په هیواد کې د سنگارخونو د فعالیت ورستۍ ورځ ده. سبب څه کیږي؟
دلته مونږ یو مړه دودی خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندیږي او د مونږ لاس له دې نه بدتر هم تنګیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په مسکو کې د بی پیلوټه الوتکو نننیو حملو ته کتنه کوو، او په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو پر مشرانو د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اغیزو بحثونه لرو.
اوسنی بندیزونه د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس سره کیږي. شته حتمان له پخوا نه د دې اقتصادي وضعیت ښه شوی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په داسې حال کې چې په تیرو درې ورځو کې د هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 38 کسانو ته رسیدلی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن او سبا په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل کوي. دوی خبرداري ورکوي چې خلک باید احتیاط وکړي. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کروندو ته هم زیانونه اړولي دي. سیلاب ځپلي د سمدستي بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
میدان وردګ، کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار هغه اته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي. د چنګاښ له 9 د زمري تر لومړۍ نیټې پکې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 38 تنه مړه شوي او 500 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایان شفیعالله رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو له دوی سره شریکي کړي دي.
از سر بارندگی
د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې له بده مرغه 38 تنه شهیدان، 55 تنه ټپیان، 2 تنه ورک، 900 کورونه نیم یا هم بشپړ نړیدلي، 3650 څاروي تلف او نږدې 2000 جریبه کرنی ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنیو او نړیوالو مؤسسو سره ناسته کې د بیړنیو مرستو غوښتنه هم کړې ده. یاد وزارت د افغانستان په اتو ولایتونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو د اوښتو راپور داسې مهال ورکوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 18 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو، اوریدو او سیلابونو راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کابیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکندي ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو راوتو احتمال شته. د وزارت په بیلابیلو سیمو کې د باران د اورېدو کچا له 15 تر 30 ملي میټرو اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي دوی ته د ژر تر ژر مرستو رسولو غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی ګل نبی چې د وړ مشپې سیلاب نږدې 2 جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلخیزه باغ ویجاړ کړی، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او سیمې ته یې د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم هم نه دی ورغلی.
یعنی د غنمو کښت مکمل خراب کړی ده. کوم نور فصلونه چې هغه د چولۍ او د لوبیا و هغه تقریبا د غم پخوالي یا سکیدات هم یو څه وخت پاتې وه، نو هغه هم زیاتره خراب کړي دي. تقریبا د اتیا نه تر 90% مځکو کې د میدان وردګو نه جغتو ولسوالۍ کې چې موږ د کومې ساحې ولیدلې دا ټولې سیل تخریب کړي دي، په ټولو کې سیلونه راغلي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت پرون وویل د روان 1402 کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 214 تنه مړه شوي او 340 نور ټپیان دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول په راوتلو سیلابونو کې 3015 کورونه ویجاړ او 1600 جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلخیزه باغونه هم له منځه تللي دي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. عوام اوریدل چې چارواکي وایي 38 کسان د تیرو دریو ورځو په سیلابونو کې مړه شوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 200 کسان مړه شوي او په راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداری ورکړل شوی. مرسلین ارسلا د روانو طبیعي آفاتو د عواملو په اړه د اوبو د مدیریت له متخصص وحید الله صادقی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو څخه ډیر اغیزمن کیږي.
علت څو دلایل کېدلای شي. که چیرته موږ په کلیوالو ساحو کې چې هلته غرونه او رغونه او درې دي په هغو وویشو او بل ښاري ساحه په کلیوالو ساحو کې اکثره په غرونو کې چې کله ډېر مودې پاره باران ونه شي دا د ځمکې پورتنی قشر چې دی د خاوره دا یو څه کلکه شي، نو کله چې بیا باران رامنځته شي هغه باران ځکې ته نه جذبېږي او په آنی شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلېږي چې د هغې نه سیلابونه رامنځته کېږي. او په ضمن کې د غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې دپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي، نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي، یعنې د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخوانی حکومت کې وو که څه اوس دي، اکثریت ساحې بدون د دې نه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي اکثریت ساحې دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بطي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځانګړې توګه افغانستان له اقلیمي بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې د ننه د دې اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې به ډېرې سرمایه‌ګذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمي صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د هغو نه پروژې اخیستلې او په دې شکل باندې به موږ د دې اقلیمي تاثیراتو دپاره د همغږۍ په خاطر باندې خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هم هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف دا دی چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هېواد دی او اکثره درو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثره دوی مځکې د په خوړو او سیلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. او د مونږ دپاره بیا یو ښه دلیل کېدلی شي چې همه نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی دغه صنعتي هېوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثره هېوادو ته یې ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرستګونکو مؤسسو تمرکز پر بشري مرستو ورټول دی، نو که دا اقلیمي بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټوله نړۍ کې او ډېر ژر مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان په راتلونکو کلونو کې څونه له دې برخې متاثره کېدای شي؟
آینده لپاره موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي د افغانستان دپاره هم. که موږ تېر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تېر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره، نو مونږ هغلته پروپوزل ورکړي وو. بعضې پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټپه ولاړ دي، نو ضرور دا هغه ده چې هماغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخشونه مونږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنې هلته مونږ کار کوله او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص وحیدالله صادقي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په هرو 15 افغانانو کې دوه د خوړو د ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې باعث شوي چې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شي. د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د بېوزلۍ او بې روزګارۍ د ډېرېدو په برخه کې دعاوې رد کړي دي، خو بېوزلي خلک بیا وایي چې دسترخان ورځ تر بلې بې ډوډۍ کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونو له امله په هرو 5 افغانانو کې 2 د خوړو د شدید نامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. د دې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان د نفوس په 3 برخو کې 2 برخې بیا بشري مرستو ته اړتیا لري، چې دا کچه د 2020 کال په پرتله 45% لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 28 خپور شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ خپل خواړه او عواید له کرکیلې پیدا کوي، خو په خبره د وچکالۍ او سخت ژمي له وجې بزګران هم ډیر زیانمن شوي دي. په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې په ټولنه کې د ښځو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرستی یې ښځې دي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 252.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا وړ خواړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمسالدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي راډیو ته وویل،
یو مزدوري خواري نسته ده او بل توکي قیمت دي، موږ سره هیڅ کم مرسته موږ سره نه ده سوی، وضعیت هم ډېر په تریخ حالات کې ده. نو موږ غواړو له دولت سي موږ سره جدي مرسته وسي، که ونه سي موږ حالات به له دې هم خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسم شده که
د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي، ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرستو ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري،
مو هم نیاز داریم، ما دیگر هم نیاز داریم.
د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری په اړه ادعاوې رد کړې وې او دا یې بهرنۍ پروپاګند بللی و. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې، چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي، خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسېږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطې ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پر روانو چارو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن 2 بی پیلوټه الوتکې له ودانیو سره ولګېدې. راپورونو کې ویل شوی دی چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې هم لیدل شوی. روسیا ادعا کوي چې دا کار اوکراین کړی، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
له نږدې 2 میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بی پیلوټو الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي 2 بی پیلوټو الوتکې په مسکو کې له ودانیو سره ولګېدې. تاس خبری آژانس د بیرنیو خدمتونو د معلوماتو له مخې لیکلي چې د یوې الوتکې ټوټې د مرکزي مسکو په کومسومولسکي واټ کې موندل شوی چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. تاسو لیکلي چې بل الوتکه همدې سیمې ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړپوړې ودانۍ چې کاري دفترونه پکې ولګېدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسیې دولتي آژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي 2 بی پیلوټه الوتکې شانډې او سقوط شوي دي او په خبره یې دا کار د اوکراین لخوا شوی دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسیې لاندې کړي په ښکاره د دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي 2 بی پیلوټه الوتکې نن سهار 4 بجې پر 2 ناهستوګنیزو ودانیو لګېدلې چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. نږدې 2 میاشتې وړاندې د جوزا یا غبرګولي میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا 8 بی پیلوټه الوتکې د برید په هدف کارول شوې وې چې 2 یې پر ودانیو لګېدلې وې او 2 تنه یې ټپیان کړي وو. په مسکو کې د بی پیلوټه الوتکو تازه برید داسې مهال شوی چې روسي پوځیانو د اوکراین پر بندري ښار اودیسې باندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه ښار کې د روسیې یو توغندیز برید چې د ارتودوکس کلیسا پر یوې پخوانۍ ودانۍ وشو یو تن وواژه او 22 نور ټپیان کړل. د راپورونو له مخې روسیا په اودیسی ښار کې د اوکراین د غلو پر زیرمتونونو بریدونه کوي او دا بریدونه وروسته تر دې پیل شوي چې روسیې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې تېره اونۍ پای ته ورسېده تمدید نه کړه. د ارتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی برید وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وویل چې پر ښارونو، هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریدونه به بې غاچه نه پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې شورا مرستیال نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په اسلام آباد کې د یو افغان پناه غوښتونکي ځان وژنه ښیي چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال او پناه غوښتونکي له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. همایون هیواد راپور راکوي.
په پاکستان کې د میشته افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او هغه هیوادونه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې ژر تر ژره دې په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په اړه اقدام وکړي. د دې شورا مرستیالې سورایا صبیر د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د پناه غوښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دي وغوښتل چې د پناه غوښتونکو غږ واوري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسېدلی چې دوه تحصیل کړي او ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو بنسټونه، د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري، ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسېږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوه ځوانانو ذکریا بلوڅکی او سایم د ځانوژنې ترڅنګ ډیر نور کډوال او پناه غوښتونکي د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري لخوا د اسنادو د نه تمدید، د پولیسو د زورونې، اقتصادي او نور ستونزو لامل په رواني تکلیفونو اخته شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅکی په نوم یو افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې ځان وواژه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوژنې عوامل، اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناه غوښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دي وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناه غوښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیسته چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید د درې میزان وژنې شاهدان و نه وسو او زموږ نور ځوانان ځان وژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناه غوښتونکو کیسونو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځان وژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځان وژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤلانو سره هم وغږېږو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسېدنې له امله اعتراض کړی و. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د زمري دریمه په کابل او ولایتونو کې د طالبانو د یو حکم په اساس د خزینه سنگارتونونو د بندېدو وروستی مهلت دی. یو شمیر سنگارګرو میرمنو ازادۍ راډیو ته ویلي چې که کاروبار بند شي بل کار نه لري او اندېښمنې دي چې له دې وروسته به ژوند څنګه پرمخ بیایي.
هر شبی که میخواستم سرم پایین دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شدم، ای گپ نیست، آرایشگاه ها بند نشده.
ندا د کابل په نوي ښار کې د یو سینګارتون خاونده ده. که څه هم ندا د ډیرو مور نه ده، خو په خبره یې د خانه زیبایي په نوم سینګارتون کې له هغو سینګار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کاله نه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې یې له ډیرو هیلو سره سینګارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
امروز آخرین مهلت آرایش کاری من بود.
نن زما د سینګارتون آخرین مهلت و. زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې. ما ته زما سینګارتون معنوي ارزښت درلود، همدا چې ما د یوې یتیمې جلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه وو. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سینګارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده، نن د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده. رویا وایي لومړی د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، بیا چې په سینګارتون کې یې کار یوازنۍ هیله وه دا یې هم ترې واخیسته.
نن ورځ زمونږ آخري ورځ ده چې په دوکان کې کار کوو، او مونږ ډېر غمجن یو، ډېر خپه یو. دې باندې چې مونږ دلته کار کول، دلته مونږ یو مړه دودې خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندیږي او مونږ لاس له دې نه بدتر هم تنګیږي.
په کابل کې یوه بله سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سینګارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړي. دیزیا تکړه
چې کار ونه کو په سینګارتون کې، نو مونږ چې شي وکړو؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت مونږ ټولو ته داسې کومه خاص نظر لري چې اوس مونږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سینګار 2000 سالونونه چې شاوخوا 8000 ښځې پکې کار کوي تړل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سینګار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نیټې یعنی د 3 شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویند عاکف مهاجر له تلونیز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سینګارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سینګارګرو د وزارت سپارښتنې نوې عملي کړي، خو یو شمېر سینګارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې د دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سینګار سالونونه یې تړلي دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل کیږي چې نجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و تخاف اهلا در قطع و رسولیم سماع شوال لگه تخیل بسری خیری و عثمان نمیزم سماعا دولت سنگیده خیری سنگیده سر کمال کسی شالی مطول خود جسولی و سردم خود جسولی او دوست که بود جسولی سده تباس و خلق طوله نارون وش فلک دی سربندن و مگر نو بو وری دی سربند نفس و شاده سی نفس و جوراشی دوست سولان دولت آتا و ازنونی دی مصر کمال کسی مصر سربند نفس جور که مگو بر اقراولی خلق ده بدر است و شالی مالی ناش نشول تباس و لن دیزم می دیگه اصلاب دیزم در طالبان دو شهر مخی جات مخی دا خواهش می دهی که مصر کمک و که در ملت سره. السلام علیکم و طول آوردن کنم.
السلام علیکم. در ازادی کرکون که ته خبر کون در مسلم داغ بکیم زخه ناغتار زاغت مجید کلونه چی دی دا پا دی که اردو کل شروع سی دا اردو کل مرد معلمانو نو سر از مغ معلمان در سر آشنا نگیلی دی اردو سر نو لدی مرسیار لسه غدایی لکون که در مغ کلو تا دی در اردو معلمان دایلی دی اردو اردو از دی از مغ شنان تا دی اغا طول از اغا چی بی تعلیم و پات سول از اغا چی در این میدان در سر از دی در سر از دی ما یو الک دی که اغا از لار چیز بس سر از چیز بسند نو کن یو شای هم نبزده همه در سر چنای در اغا چی پیږي موږ په خپل دوه نوې سره راغلي او اسنایو دغه نه سره سره خلاصي او خدای دې معلمانو خپل ورځي نه ځنه ولې بل ته جا څنګه تعلیم وروسي نو کدا له موږ سره وکړي ډیر مننه او سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
قدر منوریدون کو په دوهم نیمای کې 15 دقیقه 19 بس لرو چې اسمت څاروانې کوربدای خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.